د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواکم. د لسو بجو په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمه ګنټه کې ریپورټونه، په باقی پاتې نیمه ګنټه کې یوه اونیزه خبرونه او روخ لومړۍ خبرونه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترورل کېدو په دوام اندېښنه ښودلی ده. په پاکستان کې سږ کال په وژل شوو کان کیندونکو کې 940 یوازې د خیبر پختونخوا د شانګلي سیمې دي. په شام کې عبوري حکومت کار پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وای ریاست دی جبریل درکې د بیان ازادي ترورل په زور د لګکې او مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودروي. بټ د دسمبر په 10مه د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې ریپورت په یو خبري غونډه کې وړاندې کړ او وی ویل چې په ځنګړي ډول د فوز پر پالیسي و نیو کې کونکي په زور غیبول کیږي.
حکومت ته او که اپوزیشن ګوندونه د بشری حقوقو سرغړونی ټولې په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستی ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسي نیوکی کوي نیول کیږي او په زور لادرک کیږي او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10مه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې بیان کې د ریاست لکړنو دفاع کړی او ستایلې دي. هغه دا وکړي چې حکومت د عین په چوکاټ کې د خلکو بشری حقوقو خوندي کړی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي د ملک په بیلابیلو برخو کې په 2040 کال کې په وژل شوو کان کیندونکو کې 940 یوازې د خبر پختونخوا د شانګلي سیمې دي. د دې اتحادیې د خبر پختونخوا مشر علي باش خان د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې 40 نور کان کیندونکي زخمیان دي چې ځینې پکې د مزدوري ژوند کوي. د هغو کسانو د مرجوب لی وجه د قانونو غورځیدل، د سا بندیدل او له کان کیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت خول شوې ده. د پاکستان حکومت منلی چې یو شمیر بهر میشتو پاکستانیانو شناختی کارډونه یې بند کړي چې پر ټولنیزو رسنیو یې پر پوز نیوکی کولې. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ د دسمبر په 10مه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي برداشتولی. نوموړي له وضاحت ورکولو بغیر وویل چې حکومت د ګڼو بهر میشته پاکستانیانو پاسپورټونه، شناختي کارډونه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه په تور لیست کې اچولي او په نورو هم نظر ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په هماغه ورځ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ وکړ چې خلکو د شناخت او سفر اسنادونه دې نه اخلي، ځکه چې په وینا یې هغه د انساني حقوقو خلاف عمل دی. په قطر کې مشته د افغانستان لپاره د امریکي سفارت ناظم الامور یا شاز دافيري کيرين ډیکر له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ محمد صادق د دسمبر په 10مه په ایکس پارکړي بیان کې ویلي چې له ډیکر سره د سیمې په امنیت، ثبات او دوړخیزو چارو خبرې وکړي. تر اوسه ډیکر په دې حق لا څه نه دی ویلي. امریکي د افغان زده کوونکو لپاره د 50 ملیون ډالر په ارزښت دغه سکالرشپونو اعلان کړی چې لمخې به یې له 1,00,000 څخه زیات له ښوونځیو بهر ماشومان تعلیم حاصلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکي ځانګړي استازي دفتر د دسمبر په 10مه په ایکس بیان کې په دې اړه له قطر سره د 3 ورځې مخکې شوې معاهدې تفصیل په ورکولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو په مالي مرسته باندې نږدې 2000 هغه زده کوونکو ته هم سکالرشپونه ورکول کیږي چې له ښوونځیو فارغان وي. په بیان کې راغلي چې ډېری دا زده کوونکي به هغه افغان نجونې وي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له زده کړو منع کړي دي. طالبانو د دسمبر د میاشتې په پیل کې د افغان جنکو لپاره په طبي زده کړو هم بندیز ولګاوه. تر دې مخکې یې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر تعلیم بندیز لګولی و. د سوریه یا شام عبوري وزیر اعظم د هغو یغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشار الاسد یې له حکومت لری کړ. محمد البشیر د دسمبر په 10مه په دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي. دا په داسې حال کې ده چې د حیات تحریر الشام په مشرۍ د شام نوی واکمنان د دسمبر په اتمه د اسد تر پورځول وروسته خپل کنټرول ټینګوي. هیئت تحریر الشام ډله چې د امریکي او اروپایي ټولنې لخوا تر هغره پیژندل شوې په وروستیو کلونو کې له القاعده سره اړیکې پرې کړې او کوښښ یې کړی چې خپل ځان د شام حکومت لپاره د یو عملي بدیل په توګه وړاندې کړي، خو لویدیځ هیوادونه او د بشرحقونو ډلې په اړه محتاطې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوري. اولنی رپورت ور شو، هر کال د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن خبر کړی رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبریل درکې روان دي، د فعالانو نمونه په تور لیست کې اچول شوی، د بیان ازادي کم او پر لګخې او په زور د مذهب بدلول نه دي ودرېدلې. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې پرون یو خبري غونډه هم کړې ده، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ په دې اړه د نیازلي رپورت اورو.
د دسمبر په لسمه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا په کراچۍ پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
حکومت هو یا حزب اختلاف، دونو میں
دی وای که حکومت ته او که اپوزیشن ګوندونه د بشري حقونو سرغړونی ټولی په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستې ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسۍ نیوکی کوي نیول کیږي، مقدمه پی جوړیږي او په زور لا درک کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقونه، د ښځو لګکیو، کډوالو او بې ځای شوو کسانو حقونه له جدي ستونزو سره مخ دي، او اړتیا ده چې د دې حقونو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نورې زیاتې شوې دي.
خلاف
دی وی هغه مواد چې د ریاست او اسټابلیشمنت پر ضد وي، هیڅ کله رسنیو ته د خبرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خپریږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا پہ خاموش ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خپور کړی دی، او د میډیا لپاره په آزاد توګه د رپورټینګ اجازت نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکی وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځینې ډلې په خپلو ذاتي شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي. دا وایي په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشري حقونو صورتحال نور خراب شوی دی. اوس هم په سند کې د دوی انجونه په زور تختول کیږي، ودونه کیږي او مذهب پرې بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد، اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دی ختم کړل شي.
بلاسفیمی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم کیا جائے.
ونڈی تا د لادرکا بلوسانو د مندل لپاره جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم الدین بلوچ ویل په بلوچستان او نور برخو کې د بلوسانو جبري لادرکا کولو، زورونی او ماورای عدالت وجنی لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي اوس هم د ریاستی ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسګونو بلوڅان نمونه په تور لیست کې اچولي دي، شناختي کارډونه ولا تړلي دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لور ته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي، په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړه ازادي موجوده ده او ټولو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړي دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړې چې نږدې 190,000 ماشومان چې له دې ستونزې خلاص شوي دي خوندو ته لګل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخي په غاړه،
په 1 بجا
سندری جادوګری،
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې،
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه،
په 5 بجو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. دغه خبرونه چې تاسې ذکر وشو دا تاسو ته نن له مشال ریډیو نشرو. خو اوس یو رپورټ ورزو د کان کیندونکو په اړه باندې دا رپورټ موږ تاسو ته وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې دا رپورټ تاسو وړاندې کوو، دا باید درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونې تاسې د مشال ریډیو د فری یا وړیا موبایل اپ د لارې هم اوریدلی شي. د دې ترڅنګ تاسو کوی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې د سوشل میډیا د مختلفو چینلونو څخه هم ترلاسه کړئ. په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. په 2040 کال کې په هغه وژل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پختونخوا لیوی سیمې سره و. دا سیمه شانګله نومیږي چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمیره ولې ډیره ده او په شانګله کې پر هغه کورنۍ څه تیریږي چې غړي وژل شوي دي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ او رو چې د باسي کلی د زاهدی بیبی په غږ پیلیږي چې 40 کلن زوی حمید الرحمن د هغه د واده پورس په یو کان کې ووجل شو.
دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي او وایي چې په کومه ورځ د واده نیټه کې خودا نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1مه د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله ووجل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیزه کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2040 میلادي کال کې د دسمبر تر 10مې پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 10 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10مه وویل چې په دغو وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یوې شمیرې مطابق که موږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذوري دي. د دې د معذوري نویت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2.5 تر 4,500 پورې کان کندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3,500 د شانګلې، بردیر او برسوات دی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ دېرش کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 34 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وشوې نن پوره شوې او اوس هغه نه دی پلچ بازار خپې مې بیکاره دی لا پوره حرکت پینې شم کولای معذورې مرګ او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مې مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته هغه مې د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوئلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دی کوم لیبر اکټ دی په کې چې کوم رولز دی د ماینینګ چې راځي د وېټ څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د هغه پکاري په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس سٹیٹس دا دائم جو دل کی بزرگونو ماینز دی بزرگونو او واغ زرگونو ماینز دا پارا انسپیکٹر چیز ہو کی دا چکی جی دا فیزیبل لے کنن دے دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دل کی سلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګزیدو لاره به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکو به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده.
بالکل دا منما چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده. اګریکلچر او داغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي که دردا او کټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو که د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسيټي پاکستاني نو داغه لپاره ما خلص دي سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکلو مله بنچي دي اوس پروپوزل نورم دي او د دې چې کله دغه کان کړي ټوله په ریوایتي طریقو سره دي داغه سیفټي ډېر کمزور دي. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر تر لسمې په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 معذور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسه 30000 کانونو کې 35000 کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2000 کانونو کې او 30000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو سره ویونی زه خبرونه په لګه شبکې اوریدئ شي. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې د سوبې په ځینو برخو کې د پولیو یا ګوزن د څاڅکو څخه د انکاري مور او پلار کچه کم شوې ده، خو بیا هم د پولیو وایرس نه یوازې دا چې ختم شوی نه دی، بلکې دا کال په پاکستان کې چې کوم شمیرې راغلي دي تر ټولو ډېر زیات مزور شوي ماشومان چې دي هغه په بلوچستان کې دي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو چې حکومت څه کوي او خلکو او د دینی علمانو څه رول او کردار جوړي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا تر لس پنځلس کال څخه زیاته وشو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع اوس هغه تر ډېر حد پورې کم شوې ده. د هغه کې لوی وجه دا چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلک سی ادارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلا اوسی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړ.
که څه هم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا ګزر څخه و پنځوس ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی، پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه موږ کله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبریال آیت الله شاهین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشوم پورې نسیر رسیدلې.
ډیر خلک داسې دي چې هلته هغه د کشنیانو ګوتې ورنګي څاڅي نه ورکي. دویم دا شی دي چې کشنیان څاڅکي وخوري مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار رکور ورته وایي دا څاڅکي توی کړه. دریم خاص شی دي او مین چې زما په خیال دي هغه قبایلی جګړې دي په کلا ګلا کې ډېرې لکه داسې چې هلته خلک تللی نیسي.
په پاکستان کې د کال 1904 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپاین یا مهم په دې ملکي چلولې دي، خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، په شام کې نوی بوري حکومت په کار پیل کړی دی. د لنډمهاله حکومت مشري محمد البشیر ته سپارل شوی چې نسبتا لږ پیژندل شوی شخصیت دی. دا تر هغې وروسته ده چې د دسمبر په اتمه د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرۍ اعلان شوی هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ وسلوال دمشق ته ننوتله او د ولسمشر بشار الاسد د اوږدې مودې امیرانه حکومت یې چپه کړ. په دې حکله د نوریاس نوری رپورټ اورو.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یو خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د پنځو لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پای ټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقه وي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخه د لګکی شیعه مذهب علوی فرقه غړي بشر الله سچ د ایران لکلک ملاتړ برخمنو خپل رژیم په یو سیکولر دیکتاتوري سره رهبری کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم اوریدئ شئ. د دې ترڅنګ موږ په انسټاګرام، ټویټر، یوټیوب او فیسبوک هم یو. تاسو د لټون په برخو کې مشال ریډیو ولټوئ، خامخا درته راځي. د شام سره تړلې یو بل رپورټ هم دراورو. دا لا هم څرګند نه ده چې په شام کې د بشار الاسد د واکمنۍ ړنګېدو وروسته با هیئت التحریر الشام یا ایچ ٹی ایس وسلواله ډله څه رول ولوبي، مګر دا د یو مهم لوبغاړي په توګه را څرګنده شوې ده. دا ډله وړاندې د مغربي هیوادونو و ترهګر سازمان ګڼلې، خو په شام کې نوي سیاسي حالات مغربي هیوادونه د دې کړکې سره مخ کړي چې څنګه چلند له دغې ډلې سره وکړي. آیا لویدیز هیوادونه به دا ډله د ترهګرو نوملړ څخه لرې کړي او که نه پرې به ږدي؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو رپورټ مهم ټکی درته شاهین بنیرې وړاندې کوي. په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریځ بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس په اړه خپل دریځ بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده، خو د دسمبر په اتمه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیا بدل شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لرې کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي، خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لرې کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یو کوچنی وسلواله ډله وه چې مخ نیول او له پامه غورځول آسان و، خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په اتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ٹی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وتلو لپاره خپله صادقانه اراده وښیي. هغه زیاته کړه چې یو استازی به روانه ونې دمشق ته ولاړ شي. د جرمني د بارنو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې ګوري با چې ایچ ٹی ایس د خپل ماضي څخه ځان لرې کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلي دي چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لرې کړي او کنه. دا لا څرګنده نه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلي او مغربی حکومتونه لیواله ښکاری چې په دغه اړه لارې پرانسته اوساتي. په مقاله کې راغلی چې دا چلن با په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ټی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګوي ځکه چې دوی د طالبانو پرتله ډېر منځلاري دي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم د خبرونې په نیمای کې راځي د ملیحا مرزاده په قربتوب سر به ونې خبرونه وره.
السلام علیکم, ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو خزو د ناست راوړنو په اړه ونې خبرونه سر به کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو, مدني فعالانو, هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا میرزاده مو په سر به اونې خبرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیه. نن را سره په خبرونه کې جمایما افریده میلمنه ده. جمایما خبریاله ده چې په دې روسیو کې د اروپایي کمیشن د 2023 کال د لورنزو ناتالی نړیواله جایزه ګټلې ده. هغې ته دا جایزه د نوو خبریالانو یا ایمرجنګ جرنلست په برخه کې ورکړل شوې ده. ماته دا جایزه په انګریزي ډان ورځپاڼه کې خبرې شوې هغه رپورټ په سر ورکړل شوې ده چې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو ښځو د ایستل کېدو پاړو. د دې ترڅنګ جمایما د ښځو د حقونو د هغوی د ځواکمنې مذهبي هم آهنګۍ او مذهبي ازادۍ په برخه کې هم کارونه کوي او دستاویزي فلمونه هم جوړوي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته خره اخلاص. ملیحا امیرزاده هم د پروګرام قربانه. ما سره نن جمایما افریده میلمنه ده. غوی سره رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
ډېر مننه. په خیر څنګه یو؟ مننه.
زه خو خیم. تاسو څنګه یا چکرې مهم واله؟ ماشاءالله
ډېر ښه. زه خو اکثر زه دلته چې راغلې یم کله کله کې ځان را تعجبام ښکاري ځکه چې ډېر څه ستونزې نه وي یا ډېر څه ټینشن نه وي. نو ماته ځان داسې ډېر عجیب ښکاري چې دا خو ډېر عجیب وخت لا راغلی. ډېر ښه وخت
شکر دی چې ښه ژوند مې تېرېږي, ښه وخت مې تېرېږي. او ټولو کې اول خو درته په دغه جایزه باندې مبارکي وایو چې تاسو ته ملاو شوې ده.
ډېره ډېره مننه.
نو جمایما, مخکم تاسو خود تعارف محتاج نه یې, خبریاله یې, خبریالی په برخه کې ډیر کارونه کړی دي, دستاویزي فلمونه هم جوړ کړی دي, مختلف موضوعګانو باندې تاسو رپورټینګ کوئ. دغه جایزې باندې باول خبرې وکړو چې د خیبر یو جینې یو ډیر کوم را خبریاله څنګه اوتوانه ده چې دغه جایزې ته ورسېده.
ټول اول خو تاسو دومره ډېر تعریف وکړو چې په مام لږ پرشر هم راوسته شي. خو ما د پاره خپله هم دا ډېر مطلب ته چې همیشه کار کې کار کې کار کې او تا ته همیشه یو خلکو طرف نه هم مغوي چې نه ته دا ښه کار نه کې یا ښه زول ادا کار نه دی او بیا تا ته داسې ښه جایزه میلاو شي ځکه چې زه دلته چې کله ما سپیچ هم کړو نو ما داسې لږ زه مطلب مال داسې لږ ژړا غوندې راغله ځکه چې ما د ښځو خبرو ده. بالکل. نو هغه ټول ما سره داسې ژړل چې ما له نوره ژړا راوسته ځکه چې ما خو کله داسې نه دي محسوسه کړې دي چې ما سره به هم څوک هغه کې چې یا تا چې کوم کار کړی دی هغه ډېر غړی. نو همیشه دغه یو کارج خلکو لګرکي ځکه چې مونږ چې کومې سیمې دي هغو کې همیشه مونږ مختلف مشکلاتو نه تیر شوی یو. که هغه د ټیروریزم وي, که هغه د پیټریارک سوسایټي وي, او که ورسره داسې د ته چې کله کار کې جاب انسیکیورټیز وي هغه نه خلک تیریږي او بیا هم چې تا ته په خپل سیمه کې څوک نظر نه لري نو تاله ډیر زور ورکي خو زه ګڼم چې اوس لگ لگ دا رویه هم بدلیږي ځکه چې اول به څرنګه رویه کېده نو اوس اخکم لگ تبدیلی راځي زه چې راتلم ما یا ماما هو هغه راتل چې غار سره د ډېرې ډغري والې لږ د پکې سروای ګړه ده نو ما پرده ډېره غټه خبره وه هغه خلک چې چا به راتل چې بس پرې دا چې شی در اغوسته ډېر غلط کې هغه راته داسې خبرې کې نو ما دپاره هم لږ ډېر ښه چې ښه لږ اوس خلک لږ لږ بدلېږي
نو مطلب شروع کې چې درته لکه تاسو وې چې ډېر زور ہے در کو مطلب چې مشکلات زیات او اوس وایي چې رویه کې تبدیلی راغلی دا نو د هغو مشکلات یادونه کول شي لکه تاسو ته ستړي رجیب لګی چې زدلته راغلی اموز لکه ځان راته جب لګی چې مشکلات نشته نو اوس پورې ستونزې دي جمعای ما لکه سب خو به بدلون راغلی خو هغه مخکې څه مشکلات او اوس څه مشکلات دي
مخکې خو همدغه و لږه زه اکثر ماته خلک همدایي چې ته ډېره وړه یو دومره ډېر کار څرنګه کې خو هغه ته دا پاته نه لګېږي چې زه ډېر وړیتوب نه لګیا یم مونږ سکول کې چې دا بم بلاسټ شوی وو مونږ بیا آی ڈی پی شوی وو مونږ بیا فائنینشلی پرابلم هم لرل ځکه چې یو ځای نه بل ځای ته تاګو بیا په فیملی باندې هم پریشر نو دا خو هغه غوی چې د سوسایټي نه د ټیرریزم د لاسه هم راغلی دی بیا هغه نه پاس چې ماخذ ولا خلک اکثر چې تا مختلف شی نه کړی دی اول به ته یو فلوس بل و دا اسې کې ماته پاته نه و چې زه څرنګه خپل حقوق وغواړم یا زه څرنګه خپل ځان هغه معاشرې نه راوباسم او یا ښه ژوند زه ولرم یا ښه ژوند زه خپلې کورنۍ لا ورکم نو ما مختلف شی نه کړی دی ما مختلف شی نو کې د خزر لپاره کار کړی دی
بالکل او دا جمعای ما او به خاصه خبره ډیره خوله ده خو ته هر څه کې تاسو وې چې زه ډیره وړم نه په هیدم چې څنګه خپل حق حاصل کم پدې کې یو کس خو به چې تاسو چا ډیره رهنمایي کړی یا تاسو ډیر ملاتړ کړی هغه به سو کی چې تاسو ته یو خلاره خودلې دا او تاسو خپل مهنت جاری ساتلې دي
ما پلار نه خواټول خبر دی چې ما سره همیشا سپورټ کړی دی خو ما مشره خو چې دوه ما مانا افریدی هغه هم همیشا ما سره چې دی مدد کړی دی همیشا ما تیار وخالي دو او کبیا ز داسې خلکو کې خوام سنا ایجاز وا هغه ما سره ډیر مینا لری داسې جمیلا بیبی شوا داسې کاندی صافی شوا نو زه داسې خوشحال یم ځکه چې اکثر دام ویل کېږي چې ښځې چې رای یا بل نه برداشت کوي خو ما په ژوند کې دومره خواږې خواږې ښځې راغلی دي چې زه کله هم په دغه باور نشم کړی کېدای شي داسې شتان دی وی به خو ما په ژوند کې ډېرې خوږې ښځې تېرې شوې اوس هم دي
ډېره ښه خبره ده جمعای ما تاسو سره خبرې ډېر خوند کوي زما ډېرې پوښتنې دي خو اوریدونکي او کتونکي هم غواړي چې تاسو نه تپوسونه وکړي په فیسبوک تاسو ته پیغامونه پرېښي دي ملګرو نو غواړم چې ولولم نصیر افغان سلام کوي ګډ برکی وی چې ګډ پروګرام ټوډې مطلب ښه پروګرام روان دی ډېره مننه شاهد رور او ګلستان صادق دوی پختنې کړې دي شاهد جمال شاهد لاهور نه وی زستاسو پروګرام او موږ په پختنو تراشم شاهد رو لیکلې دي پختنه دا ده چې دغه ریپورت چې تاسو په دغه جایزه خسته ده دا په څومره وخت کې جوړ کړو آیډیا مو څنګه پیدا شو دغه ریپورت د جوړولو لپاره چرته تللې وي او مشکلات مو سو بیا ګلستان صادق لیکلې دي د افغانستان نه د غغم په مقبلو سورګي کلی کې او موهله ده چې روغ جوړ وي نه داده چې دغه جایزه تاسو کله اخیسته دا اوس دغه مو څومره تر لاسه کړی دي
ها دا دواړه کوېشن ان دی سوالونه ډېر خو اول بز اول سوال تر راشم چې دا سټوري ما سره انګی کړی دو څومره وخت مو په لګاله دی زه خو اول لګ به بیک گراوند کوم چې کله طالبان راغلي دي او بیا ځکه چې پاکستان افغانانو ته ډېر نږدې و نه دښته راغلي وو هغو ته هم دلته ډېر ستونزې وې ځکه چې دلته اول نه هم داسې افغان و چې ډېر کالونه یې تېر کړي بلکې پیدا شوي دلته دي نو زه درې کالو نه چې کله نه دا طالبان راغلي دي زه په افغان چې کوم کډوال دي په هغو باندې رپورٹونه جوړوم ک هغه د کراچی کې چې هغه باندې کړی وو ک هغه نو واخل چې موږ سره پیری چې ستونزې ورته پېښ کیږي په هغه باندې ما کار کړی. نو دا چې کومه ستوري وا اول خدا چې زه عموما چې کومه ستوریز کم هغه باندې ما ته هیڅ هم نه ملوي بلکې زه خپل ریسورسز لګوم. اوس دا چې کومه ستوري ما کړې ده کې ما ته هیڅ هم نه دی ملو. زه خپل افیل ته تلې مختلف کیمپس ته ما خلکو سره خبرې کړې دي او بیا راغلی نو دا ماته لګېدلې داسې میاشت ځکه چې زه همیشه چې رپورٹس جوړوم هغه انویسټیګیټیو یا فیچر ستوري یا په ډیټیل کې وی لگا زه په ډېره خواري کم. نو چې کله ما دا کړ وخت ما بالکل هم دا سوچ نه چې ما ته د خپل بدل څه ملاو شي ځکه چې ما ته پاتې وي چې دا چې کومه ستوري دوی دا ډېره ضروري او دا په کار دی چې نړۍ ته زه بخوم. نو اخ په بدل کې چې کله دا راغلو نو ما ته داسې یو سیٹسفیکشن هم ملاو شي چې تا کار کله هم نه ضایع کیږي. مے بی اغه وخت تا تخکاری چې دا ضایع شو خیر دا کلچر غلط ته خو بیا هم په پاکستان کې پریکټیس کیږي. نو دا ستوري ما بیا داسې کړو. دویم سوال
د دوی پوښتنه دا و چې تاسو ته څه مشکلات او بیا دوی وی چې زده کړې هغه وی چې دغه جایزه تاسو کله اخیستې دا زده کړې ما څومره ترلاسه کړې دي بیا یو اوریدونکو تم ورزو کو د دې جواب تاسو راکې بیا زر زر اوریدونکو تم.
صحیح دا چې کوم اوارډ ملو شو دا په 26 نومبر باندې ملو شو په دا برسلز بلجیم کې او دا په داسې چې مختلف زر او نزیات خلکو اپلای کړي و دا اوارډ ته پورا دنیا نه چې تاسو اپلای کړئ چې کوم ځای کې یورپین یونین کار کې نو اخ کې بیا صرف په یو کیټګری کې یو کس وینر سلیکټ کیږي.
صحیح
او بس دا کړی چې وای زه اوس هم په فاینل زه ور سره لا هم کم په فاینل ایئر لا کې هم پنځه کال چلل دي
د وکالت زده کړم کوي او ریدونکو کتونکو جمایمه د دې ترڅنګ خبري عالم کوي او اوارډونه هم ګټي. نو جمایمه سره نورې خبرې جاري ساتو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی ګورو سپوختنه لري سلامونه ستړي مشه.
سلام دادی وعلیکم السلام ستړی مشه ملیه تاسو ته او تاسو درنا او قدرمنه ملمنا جمعیمات هم پښتنه مینه نه کې هلو مینه احترامات او مبارکي هم وړاندې کوم چې کومه جایزه واخسته ده.
ډیره مننه. وعلیکم السلام.
مننه ملیه خوشاله اوسېږي. پښتنه دغه دا چې دغه په سر کې هم ویل چې مطلب ما چې دا کوم راپور مې خور شوې دي اسپیشلی په افغانستان کې چې کوم انجونې دي په باندې نو مطلب د دې سره بیا سپورت د چاو آیا جمعي ما په خپل وخت باندې دلا په دې کې انرژي دم روا چې را ده په انجونو باندې مطلب دا راپور ولې کې بل پښتنه دا ملیه چې مونږ کوو ګورو زمونږ خپل لری پراتې سیمه قبایلی علاقې چې کومه وزیرستان دی جنوبي وزیرستان شو د نه رسمې دی په باندې دی ولې نه دا راپور لیکل ځکه کو غوړې دلته کې خاصه هم غواړي چې مطلب د جمعما غوندې راووزی خپل راستراوړنه راوړي کو غوړې دلته پرتی سیمې دی شاته پاتې شوې دي نو دې په باندې ولې نه جوړول شي مطلب کوم غوړې د افغانستان انجنونو باندې دا راپور جوړ کړي نو په کار نه و چې موږ خپل سیمې په خپل جنکی باندې دا جوړ شي.
ډېر مننه بابر افتخار ساسو پښتنه بخپل جمعما جواب کړی. جی جمایما دوی وی چې تاسو دغه ریپورت چې جوړ کړی دی د افغان کډوالو خزو پاړه چې تاسو جوړ کړی دی نو دوی وی قبایلی سیمو کې هم دسې جنکه دی خزې دی پای باندې تاسو له ریپورت نه جوړو.
اټول اول خو دا چې کومه جایزه ده دا په یو خاص ستوري کې ماته ملو شوې ده لکه ما په کې نور استوریانې هم مخ کړې او دا څه نه وی چې زه صرف په دغ باندې کار کوم او تاسو ما کار وګورو ما په خپل خیبر کې هم ډیر کار کړی دی ما دغ نه علاوه هم ډیر کار کړی دی ما په چې کوم جنډر بیس وایلنس دی په هغه ما کار کړی دی چې کوم مسنګ پرسن دی ما په هغه باندې کار کړی دی دغ نه علاوه چې نور زیاتای کیږي په موږ سیمو کې ما په هغه باندې کار کړی دی خو داسې نه دی چې زه صرف په افغان کډوالو باندې کار کوم او بل کتا سو گنو چ تاسو چ اغه مون خلک تی نو از جرنلیست ما د پارا ټول ما خلک تی ما ته چ کومه داسې ناروا کارونه ښکار چې په ما سوسایټی کې شته زبر په خبره کم نور اغه بیا چې څوک جایزه ورکی په اغه لاس کې وی چې اغه ما کومه ستوري راخلی اغه دا ستوري افواخ شوی ځکه چې دا باندې ما ډیر کار کړی دی په دغه راته ایوارډ ملاو کړو خو دغه نه علاوه هم ما ډیر
بالکل جمائم پدے باندھے نور خبر کو دن کی ٹیلیفون کرے دیکھو یو سو پیغام را پری دی زمونگا کتون کو فدا محمد لودین سلام کئی او دوی وی چھ د مسلم باغ مہاجر کیمپ نہ در سرے ما او تاسو ته سلام او پدواڑ ویاڑم ڈیرا مننا شاہ پشتین سلام کئی انتظار حسین پختنا ملالے تاسو مبارکی وائی او عزیز حکیم زوی چې دی هغه احترامات وی چې د دبی نه اورم محمد خان وی چې د جمعیت د جایزې ګټلو مبارکي وایم په کورم ایجنسی کې کار کوم او خدمت وی زه ورته تیار یم نو مننه حمید الله هلمندی او ستاسو پښتنه ته براشو بلکې دا دوی جواب کړی دا خو بیا هم زه وایم او عبدالحکیم ننګیال د سعودي عرب نه پیغام پرې خې دی دوی وی چې واقعي بهادرې خويندشت ډیر مننه او حمید الله هلمندی چې دی هغه د پنچ پای نمو پرونه اور موینم جمعی می تنی کی هیل او سلامونه پویګم چې پم دی لار کی تر ډیرو سختو تیر شوی وی خدا پختنه تر لرم چې د دې د کامیابی تر شا غټ لاس وو هغه سوق دی ستا پلار ستا ورور ستا خور او کنه بل دې دی ورته وی چې ډیر پر مختګ درته واړم نو مننه حمید الله هلمندی رو د دې جواب مخکم جمعی م ورک ور بشو یو اوریدون کی ته سلامونه ستړی مشه
وعلیکم السلام مليحه مرزا خو تاسو استاد پروډوسر ته ملمانه تم سلام
ستړي مشه وعلیکم السلام رور جانانو مسدې کم زینم ټلیفون کړی دی او د جمعایمه صاحب نس پختنه لږ
زه ګوهر علي دوران يم د باجوړ څخه
بالکل ما پیژندې ګوهر علي دوران تاسو خره غلاست او یو د جمعایمه نه بس پختنه لري تاسو
ډیر مننه جمعایمه خو مونږه د مومن صاحب سم اکثر په خبرونو کې راځي او د دې ویډیوګانې هر سمنګ ګورو خو زما پختنه ده چې کله دوی ته د برسل کې دا جایزه ملاو شو نو دی د کورنۍ حتمن ټول غړي به خوشاله خو تر ټولو ډیره خوشحالي په چال منځلې ده یعنی په کورنۍ
صحیح خسته پښتنه ده ګوهر علي دوران ور بشو بس هم دغه ته پوسټ
بالکل همدا پښتنه
ما د ډیر مننه په پروګرام کې د برخه ادا خستو ور بشو جمعي متجی جمعي م دوی وی تاسو ټولو کې زیات درته سو خوشاله په کور کې
زخم چې اول ززان ډیر کنټرول کوم ځکه چې موکلم د قرانه اگر اسی نو زدا سی لگا باندې راشم ما چې ډیر په ما جایزه باندې خوشحال وو ماټول خاندان وو ماټول قرانه وا خو ډیر سره ما پلارو او ما پلار وچ کله ما ته ویډیو کته ځکه چې هغه آنلاین مو نو ما مرسر جوړل نو ما د پر دادم را
خبر دا جمائم بس تاسو دا والد صاحب دا مرستے او دا غوی دا مینے او دا حوصلے خبر کوي کچرته دغه حوصله او مینا او دغه ډاډ نه وینو جمائم با سکول
بیا به ماته ډیرم سخت وای وز ز اکثر ګورم زدم را اکثر یم چې کله مال سو ډیر اټنشن یا مینا را کی ماته دا سی ډیر ماته ډیر بوج کار چې دا بز سرنګ ریټرن کوم ځکه چې ما سره پلار هغه دم را سپورټ ته چې ما څومره خلک اگینست چې زه پروا نه کوم وس هم دا سی خلک دوی چې هغه ما خلاف یا ما کار ته وس هم په خن نظر نه ګوري وہ ماں سے رچی تو پھر تپلار سپورٹ تے ماں تو بالکل پرواہ نہ کی گی کہ ماں سے رپلار سپورٹ نے ماں تو بابل کو بڑے را سخت وے بل بتا وے چے ماں تے نخ کری چے ز ماں کی بڑی توب نہ اغس پائے کو خو ماں بدم را چے سوچ نہ وے چے زدم رم اغا تا غٹ ما اغا مطلب جرنلزم مقام یا بیادا سی مختلف زائنوں کی وکر زے گم یا دنیا پورا گورم نظر گرم سے موپلا ڈیر غاٹ لاست ہے بمونگ بتا رہا کہ اوزدا پیغام ہم میر کوم چھ بمونگ پختنو سیمو کے دا سے ڈیر بیڑ کی دی زخپل ہم گورم چاگا ڈیر تاکڑا دی خواہ سر قرآن سپورٹ نشتا رہے اب مخپل خواڑی خو کڑائی نشی چھ باہر روزی نو بمونگ معاشرہ کی ډیر ضروری دی چې داسې پلاران داسې روران ډیر شي چې خپل ښځو سره ملاتړ وکړي. ځکه چې ما اوس هم را یادېږي ما پلار ته به اکثر خلکو ویل چې تاسې پیسې ضایع کوي، ځکه چې اکثر به چې د پیسو خبر شو نو چې ټولو نه زیاتې پیسې به لګېدې هغه به په مونږ سباق باندې لګېدې، نو اکثر خلکو به ورته ویل چې ته دا پیسې ضایع کوې. نو اوس هماغه خلک دي چې یي چې نه مونږ غلط وو په کار دی چې دا لږ مونږ هم کړی. نو زه غواړم چې داسې نور پلاران د زیات شي چې خپلې پیسې په دورانو باندې ضایع کړي، داسې نور روران د ضایع شي، داسې نور روران د پیدا شي چې هغه خپل
خورانو سره مدد وکړي. حجمه دا ته وایي چې شروع کې تاسو ډېر مشکلات وو، اوس خامخا داسې به ایست تاسو په کورنۍ کې غړي. آیا مې په سیمه کې تاسو د خپلې د سیمې د جینکو لپاره یو رول ماډل ګرځېدلی او کنه هغه رویه مخکې څنګه به اوس څنګه ده؟
ما خو ډېر بدلون کتلی دی په خپل سیمه کې، په خاص کر په خپل خاندان کې، ځکه چې اول به ما ته ډېر سخته وه چې زه به کوم ځای تم تلم، ماته به هر چا داسې خبرې کړي لکه په ما باندې پوره پوره واک وي. ما لرې خاندان والا به څوک هم راته ویل چې ته مونږ شرموې او ته غلط کار کې او ته چې شی کې دغه د لاسه مونږ چېرته کېناستای نه شو. خو سوماغه خلک چې دي هغه اوس لږ لږ بدلېږي، هغه هم اوس دا سوچ لري چې نه ښځه هم یو انسان ده، هغه خپل شخصیت لري. ځکه خپل د کورنۍ خبره وکړه، ما روران ډېر سپورټیو دي، خو ما دا ویل چې دا به وخت سره لږ ښه شي یا به خپل بچو ته ښه شي، ځکه چې هر څه لږ وخت غواړي. خو ما روران دومره پروګرسیو شول چې هغه اوس خپل چې کومې ښځې دي هغه مختلف سیاست ته راوختي، داسې سبقونه پې درنوالم ډېر هغه وو. بیا که زه د خپل ګاونډ خبرې وکړم نو هغه هم اوس دا سوچ لري چې نه مونږ له پکار دی چې مونږ په خپلو لورانو باندې سبق ویو یا مقام ته ورسو. دا سوچ چې دی دا اوس لږ لږ راځي. نو زه هم چې په هر ځای کې که داسې پلاران یا داسې یو سوچ هغه شو نه سره ډېر فرق
پریوزی. او جمایمه تاسو چې اوس بهر یې تاسو وی چې بهر یې نه دلته ژوند بیخي بدل دی، څه فرق دی؟ لکه تاسو دا سوم زل دی بهر زه زړم خفکی کې بیا د خپل سیمې د جینکو د ژوند کې درته څه نیمګړتیا ښکاری که هغه سینې نو لکه څه داسې مهم شیزونه دي چې تاسو ګڼې چې نیمګړتیا وي دي او تاسو زړه خفکی
ډېر؟ زه اکثر چې بهر وزم ما ته خو خیر داسې هم احساس کړی، خو چې بهر روزم لږ ډېر هم احساس کېږي چې مونږ خپل ژوند ونه لیدو. دمره ستونزې لرو چې مونږ ته پاته نشته چې ژوند دمره ښکلی هم کېدی شي. وړې وړې خبرې ته آرام سره بهر ګرځېدای نه شي، ته آرام سره خپل ژوند خپل حساب سره کړای نه شي. په تا ژوند کې به نور کار لري. دغه نه علاوه که مونږ ستونزو خبره وکړو د سټیټ طرف نه به تا ته ستونزې وي، ته سیف نشي محسوس کولی بهر. نو دا ټول ستونزې دي، بلکې وړه وړه شي نشي. زه په خپه شم چې دا دلته کېدای شي دا هلته څه نه کېږي. او مونږ خلک د ژوند دمره ښکلی دی، د ژوند کې دمره ښه ښه شیونه هم شته دی. مونږ خلکو دا هر څه ونه لیدل. مونږ خلک همدغه سوچ کې چې وارګ اوس مونږ کور ویران نه شي، وارګ اوس مخاوند نه وهي، وارګ اوس به کار کم، وارګ اوس مطلب مختلف ستونزې لري. نو بیا چې دلته راشو ماته ډېر محسوسېږي، ماته ډېر خفګان راسي چې مطلب مونږ غوسه پرې خپل ژوند انجوای نه کړو. او په کار دی چې مونږ خپل ژوند انجوای کړو، دا څه رنګي چې نور اخلي.
صحیح جمایما، ستاسو په ژوند کې ستاسو ډرایوینګ فورس چې دی لکه کم داسې قوت دی چې تاسو کار ته هڅوي، هغه به څه داسې نقطه ده چې تاسو چرته داسې یو پړاو رام شي په ژوند کې چې داسې زړه درته مات کی خو هغه یو ډرایوینګ فورس تاسو ژوندی ساتي؟
ما ټول اول کوم دا کوي چې ما دې چې کومې ستونزې تېرې شوې نو زه چې کله بل هغه وګورم ماته احساس کیږي چې نه مال پکار دے چې زه پکار وکم. زه دل تراغلی مما ویل چې زه به پورا مطلب بریک اخلم، زه به داسې یو خبر هم نه کوم چې هغه مال زور راکړي یا داسې. خو چې زه چیرته کینم یا چا سره کې نام زه د ښځو خبره کوم، زه چې چا سره کې نام د خپل ځای ستونزو خبرې کوم، نو هغه په ما دومره ذهن کې ناستې دي چې زه غواړم چې زه کوم ځای کې هم چې زه خپل خلکو ریپرزنټیشن کړی شم چې وی کوم. او بل ټولو نه غټ ډرایونګ فورس هم دغه دی چې ما چې کوم ستونزې لیدلې د ښځو هغه او هغه مخامخ هغه زه نشم هیرالی، او ما ته ښکاري چې که ما خلاف څومره هم خلک وي زه پوهېږم چې هغو دغسې ژوند تېر کړی، هغو ته دا ډېر عجیبه ښکاري، نو په کار دی چې زه دغه همداسې جاري وساتم، ځکه چې یوه نیمه ورځ به دغه سیزونه بدلېږي
ضرور. او دا دی په فیسبوک تاسو ته ډېرې مبارکیانې را روانې دي. جمعی مدام یو مثبته خبره ده، ګوره ستاسو هم حوصله افزایي ډېره کېږي. انتظار حسین سلام کوي، شمع پوپلزی درته سلام او مبارکي وایي، سوزاده خاکسار، محمد حسن زدران، محمد نبی حسنی، دوی ټول تاسو ته سلامونه کوي. عنایت انتظار حسین دی، امان الله خان دی رخکل خبره کړی دغه دا به تاسو اوریدل غواړي. وی ملی اباجی او جمعی مباجی ته سلام پیش کوم. امان الله خان وی او جمعی ما چې والد صاحب دی ډېر عظیم پلار دی، الله دې ژوند دی لري او الله دې ستاسو ژوند هم لري. امان الله اور ایک زید هنګونا نو خپل پیغام بس لګ وخت پاتې دی. ستاسو ډېر ډېر مننه چې چا په دې پروگرام کې برخه اخیستی ده، تاسو سونه مکړل او خپل پیغامونه په فیسبوک پاڼه باندې مونږ ته پریخي دی. کوشش خو مونږ هر وخت کوو چې ویل ولو. او امان الله خان وی جمعیما د کوم ځای اوسیدونکي ده؟ نو جمعیما د خیبر د نن سبا غوی یو اوارډ ګټلې دی، نو دا غی لپاره دوی اروپا ته تللې دي. تیر کم وخت پاتې دی، بس اخیره کې بس تاسو نه تپوس کوو چې ستاسو پیغام بسې زمونږ اوریدونکو کتونکو ته.
ما پیغام خو ما اول هم ویلی وو چې زرات سر دا خبر کوم چې اول به ما دا کوشش کړی چې زه ښځو سره ډېر نه ډېر خبر کوم چې هغه خپل مخکې پرمختګ څرنګه کړی شو. خو اوس ما ته دا مطلب دا احساس وشو چې بغیر د سړو د پوهې نه بغیر ښځې کله هم پرمختګ نشي کړی، ځکه چې دا پیټریارکی سوسایټي د ښځې چې دی اکثر په سړو باندې ډیپینډنټ دي. نو زه بس خپل پښتنو رورانو نه دا تمه لرم چې هغه به را روان وخت کې د خپل خویندو سره د خپل لورانو سره مرستې کی او هغه به مخکې پرمختګ کې ورسره مدد کړي. او زه دا ګڼم چې تاسو نه بغیر کله هم موږ پرمختګ نشو کړی، نو دا په تاسو لاس کې دي چې تاسو خپل خور مور چې هغه کوم احساسات دي یا کوم جذبات دي یا کوم خواهشات دي چې اخ په مانس کې رانه شو یا هغه ونه دارو، نو زه دغه امید لرم چې تاسو په اخ کې نور هم ورسره مدد کو، نه کې یو بیریئر به جوړی.
ډیر خسته پیغام او ډیر ډیر مننه جمعی ما، تاسو په مستقبل کې ډیره کامیابیانه غواړو.
تاسو هم ډیره مننه،
ډیره مننه زم ډیره مننه کوم ودان. په مخامخه د مشال ریډیو اوریدونکو او فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سر وی خبرونه چې پکې مو د خیبر د لوړګي جمعیما افریده سره خبرې کولې چې و خبریاله ده. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
تمہیں